سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق عرض تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د تورخم دروازه په مشروع ډول باندې پرانستل شو. اعلامیه کې راغلي یاد دروازه د دوه لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان پاکستان تا د اوختونکو پاکستانی مسافرو لپاره پرانستل شو. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د تورخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیرشم وروسته له هغې وتړله چې پاکستانی لوري یو افغان ناروغ ته د اوختو اجازه ورنه کړه. که څه هم تېره ورځ یاد دروازه د طالبانو له لوري پرانستل شوه، خو پاکستان خود پاکستان لوري بیرته وتړل شوه. د اروپایي ټولنې جیک پوړي استازي جوزف بورل ویلي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري غونډې کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی د ده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منزوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان د دونور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د اتوه ورونه په 2002 کال کې نیول شو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پات بندیانو ټول شمیر 2.5 ته راټیټ شو چې اتلس نورې هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې برید وغنده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند هغو 3 هیوادونو په ډله کې وو چې پریکړه لیک ته یې درې ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ. جرمنی وای چې د اوکراین کلک ملاتړ به د باتر اړتیا وخت پورې دوام ولري. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیو وینا کې ویل، هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولی دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی، بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخه کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو څخه اوښتې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازه د افغانو مسافرو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوې ده. د چې دغه دروازه څو خلاصه شوې ده، شیبه وروسته به زموږ همکار موږ ته په دې اړه باندې جزئیات راکړي. د دې سره جوخ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه باید د طالبانو د مشرانو ترمنځ له اختلافه ګټه واخیستل شي. دا چې څنګه امکان لري له دې اختلافه ګټه واخیستل شي، په دې اړه به درته وروسته راپور او تحلیل ولرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه یې کړې ده چې په دې هېواد کې لسګونه نور کسان لا هم مدارک دي. چې اوس مهال په افغانستان کې عمره کسان طالب حکومت نیولی دی، په دې اړه به هم وروسته درته په یو مطلب ولرو. په نورستان کې بیا د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې دوی کتابونه نه لري.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
زموږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
او متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسي د يرغل د کليزي پورز له اوکراین سره د مرستو یو نوی بسته اعلان کړی ده. د چي په دې بسته کې څومره مالی مرسته ده دا به هم درته راپور کوو. درو ملتیانو وړاندې
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د راپورونو پر بنسټ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه پرانیستل شوې ده. خطر پر دې سره پاس ریډیو کې مل شوې ده. پر دې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه دروازې د پرانیستل کېدو په اړه نور جزئیات خبر شوي او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو ریډونکو ته. هو، دروازه د تورخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شوه. د ننګرهار د حکومت رسنیو مرکز په وی خبر پانه کې ویلي دي چې دغه دروازه په مشروط ډول پرانستل شوې ده. او له سهار رئیس دی طالب چارواکو له پاکستانی چارواکو سره په د همدغه دروازې د ستونزې د حل په مخه سره بحثونه کړي دي. بل اخر دغه نتیجې ته رسیدلې دي چې دا دروازه په مشروط ډول باندې خلاص شي. پر خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د وسته پر یوازې هغه کسان چې د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې دي دوی تګ را تک کولای شي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د دغه تګ را تک ګروسته به پراتلون کې د ترانزیت او اقتصادي راکړې ورکړې په خاطر باندې به نور هم دوی کوشش کوي چې د لارې کمیستونه د غستونه به حواري شي. خو د وسته پر لټولو او دوړو خو له میشتو وګړو غوښتي دي چې تورخم دروازې ته دی ورتک ته خټه ډو کې. موږ همدار از لیو شمیر هغه کسانو سره چې ناروغان دي او دغه لار باندې پاکستان ته تلون کې وي، پاکستان ته لاغوي سره مهم خبري کړي چې دوی هم دا یو جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه دروازه باید شر تر شر چې دلته کوم ستونزې دي د ستونزې د جر تر جر حل شي. بل فتیده جان
ډیر مننه کور ودان. خاطر پردې سو چې د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو چې دغه دروازه په مشروط ډول باندې خلاصه شوې ده موږ سره جزئیات شریک کړ. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طالبانو د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته او له همدې اختلافه په ګټې باید فشار راوړل شي چې په نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه لرې شي. تفصیل به د امید سهري مل نوورو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي له افغان جون او خوځو سره د طالبانو د ناسم چلن لامل پاید د دوی اوسنۍ سرپرست حکومت مجازات شي. جوزف بورل چې پرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې لګډونه وینا ورسره سنیو سره خبري کولې وویل دا مجازات باید په طالبانو د سیاسي او اقتصادي فشار دراوستو په پایله کې عملي شي، خو ځیني نه باید افغانانو ته ورسیږي او نه هم دوی وځپل شي. هغه افغان جون او خوځو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسیتی اپارتاید یا جوړختی توپیر وباله.
په افغانستان کې چرته چې د طالبانو اوسنۍ رژیم جنسیتی اپارتاید عملی کوي د زغملو نه دی. دا په ټوله معنی جنسیتی اپارتاید دی. موږ به د طالبانو سرپرست حکومت سره کار ته دوام ورنه کړو، خو دا هم نشو کولای چې افغان خزي دوه ځله مجازات کړو، یو ځل د طالبانو د پریکړو لامل او دویم ځل زموږ د پراختیايي مرستو د کمیدلو لامل.
جوزف وورل داسې مالدار څرګندونه کوي چې روسیې کې د طالبانو د بیلابیلو مخالفانو لخوا نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو لخوا په افغان جون او خوځو د سختو بندیزونو د لګولو لامل له افغانستان سره هر ډول مرستې بندي کړي. خو طالبانو بیا ویلي له افغانانو سره بشري مرستې باید د سیاست قرباني نشي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر په خپل پرونی کانفرنس کې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو خپل منځي اختلاف ته هم اشاره وکړه. ویل د طالبانو مشر په دې عقیده دی چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې نشي، خو نور ډیر طالب مشران د دې فکر مخالف دي. جوزف بورل وای د طالبانو له همدې اختلاف باید ګټه واخیستل شي او فشار راوړل شي څو په افغان جون او خوځو اوسنۍ لګیدلې سخت بندیزونه لري شي. خو طالبانو تل د خپل مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلاف رد کړی او ویل دي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته د جوزف بورل د څرګندونو په خبرګون کې وویل د فشار هیڅ تګلاره پایله نه لري.
فشار وړاندیز ګټور نه دی چې دا هم ګټه نه رسي. خدا دې سي د تعامل له مثبت ډیالوګ لاره پرانستې وي او د ستونزو تشویشونو حل ته د خبرو لارې حل پیدا شي.
په افغان چونو خوځو د طالبانو بندیزونو په کور دننه افغانان او نړیواله ټولنه اندېښمنه کړي او د طالبانو د دې سختري ځکنه لارې د پایغښتنه یې کړي. خو طالبانو برعکس د نرمۍ پر ځای د بندیزونو لا سخت او زیات کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر غوښتنه کړې و چې د طالبانو ترمنځ له اختلافونو په ګټه اخیستو باید پر دوی فشار زیات شي. خو نړیوال به په طالبانو کوم ډول فشارونه راوړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو شنونکي کبیر حقمل نه کړې ده.
په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا د دوی له یو طرفه تړون نه وروسته چې طالبانو پکې فوق العاده ډیره ګټه وکړه، طالبان ډیر ښه پوسوي دي چې له نړیوالې ټولنې سره څنګه معامله وکړي. دوی همیشه دوه څیرې ځان ته غوره کړي دي او له دوو مخونو نه مخته ځي. یوه ډله چې هغه اصلي ډله ده، رهبری د طالبانو ده او پالیسی ساز د طالبانو ده، هغه هغه څه کوي لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي، د سیاسي ګډون مخنیوي، د ښځو پر وړاندې ظلم، د نجونو د زده کړو مخنیوي، مختلف نور ظلمونه او فجایع چې دوی په افغانستان کې روان کړي دي. او یو بل ډله چې د طالبانو د پالیسۍ او یا هم د ښی چیرې د ښودلو مسؤلیت پر غاړه لري، هغه بیا کله راوځي حتی په ډیرو سختو ټکو کې خپل امیر او یا هم خپلو پرېکړو نه انتقاد کوي. دوی لکه څنګه چې ځان ته یو مستقل او واکمن ګوند یا حرکت وایي، همدغه ډول ځان د دوهې د تړون یو ډول مدیون ګڼي چې د هغې په نتیجه کې دوی واک ته ورسېدل او غواړي چې وخت نا وخت دنیا ته وښيي چې دوی هغه تړون ته پیاوونه یو ډول سره ژمن دي.
حکمل صاحب، نړیواله ټولنه باید کوم ډول فشارونه په طالبانو باندې راوړي چې په ترس کې خلک متضرر نشي؟
طالبانو سره دوه ګونی چلند همیشه د طالبانو د ګټې یو ټکی و. موږ اول پر همدې باور و چې په طالب کې ښه او بد نسته، دوی یو حرکت دي، یو فکر دي او یو ډول جرمونه کوي. اوس هم کچېرې له دوی سره یو ډول برخورد وسي، یوازې د مطبوعاتي بیانو او د شکلیاتي نظریاتو په پام کې نیولو سره ځینې طالبان ښه او ځینې بد نه بنل سي، زه ډاډه یم چې دوی باندې ډیر فشار راوړل کېدلی سي. او که داسې وي چې موږ وایو چې دا ډله د طالبانو ته لارې ده، دا منځلارې ده، دا ښه خلک دي، دا بد خلک دي او د دوی له منځه باید په دوی باندې کار وسي، زه فکر کوم دا فشارونه کار نشي راوړلی.
د طالبانو ترمنځ وروستي اختلافات څه بدې پایلې درلودې شي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر نه کوم چې دا ډېر عمیق اختلافات وي. دوی یو ډول لوبه کوي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې څنګه له نړیوالې لوبې سره نړیوالې ټولنې سره معامله وکړي او دوی څنګه وغولوي، او دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه هغوی ته دا وښيي چې په طالبانو کې ښه خلک هم شته. د دوی مرکزیت او د دوی قوت په مرکزیت کې ده، او دوی څومره چې خپل مرکزیت ته متحد وي هغومره ډېر پیاوړي ثابتېدلی شي او دوی په دې باندې باور لري.
خاطر پردیس و چې د سیاسي چارو شنونکي کبیر حقمل سره پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې تم کې ګو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني دمونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه کړې ده چې په دې هیواد کې لزګونه نور کسان لا هم نادره کړي. تفصیل په دې راپور کې
شره زوغل شو خی ډیر جرأت اخیسته و بیا موږ وراله شپخانې ته.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو دی وای د ماما زوی چې د پخوانی حکومت په امنیتی سکتور کې وو، میاشتې مخکې طالبان ونیو او د څه مودې لپاره نامعلومه ځای ته وړی وو. هغه چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، کیسه کوي چې د ماما زوی د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوی او پخې سخته ورژبله کړې و.
شره زوغل شو خی ډیر جرأت اخیسته و بیا موږ وراله شپخانې ته. هلته تداوی وکړه، هلته ښه ده تداوی وسو، خو بیا هم اوس زمی سي راځي، له هوا یخنۍ کېږي، بیا دغه پښې درد کوي. په افغانستان کې همدا حالت روان ده نو هر چېرته.
په دې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یوه تازه ټویټ کې په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان وایي په افغانستان کې لا هم انتقامي وژنې او غیر قانوني اعدامونه ترسره کیږي او هممهاله تر اوسه سلګونه نور کسان هم لادرکه شوي دي. بلخوا بعد طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور په خپرولو غبرګون ښودلې او هغه بی سچا بالا لای دی.
ادعای نادرست است در افغانستان ولی نه کدام قتل
دا ادعای ټول غلط دی په افغانستان کې نه کوم قتل او نه هم کوم غیر عادي قانوني اقدام شوی ټول شیان خپل د عدلي احکام او اصول لاندې دي هیڅ هم په خپل سر نه دی تر سره شوی هم تر اوسه کوم قتل شوی د هیڅ نه هي دا اندېښنه سم نه ده
تشویش درست نیست
مجاهد ده هم ویلی چې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ وژنه نه ده شوې او د دې په ټکو داسې برخورد په هیڅ سیمه کې حقیقت نه لري تر دې مخکې به د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بل راپور کې هم ویلی و چې د طالبانو له واک ته رسیدو تر اوسه په افغانستان کې د دوی د بشري سرغړونې مستند کړي دي یاد سازمان زیاتوي په دې مستند کې د طالبانو لخوا ناقانونه وژنې خپلسري نیونې شکنجې ورکیدل د میرمنو او نجونو ځورېدل د رسنۍ سانسور او د بیان په ازادۍ محدودیتونه شامل دي د 2022 کال په جولای کې د ملګرو ملتونو یو راپور له مخې له عمومي بخښنې سره د طالبانو د 2021 کال لاګست تر 2022 پورې د پخوانی حکومت لږ تر لږه 1/3 حکومتي چارواکي او امنیتي کارمندان وژلي دي
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم د اوکرين جګړې ته تم شو متحده ایالاتونو نن پر اوکرين د روسي د يرغل د کلیزي په ورځ له اوکرين سره د مرستو یو نوی بسته اعلان کړي په نه حل کې جرمني ډاډ ورکړی چې له اوکرين سره به د اړتیا تر وخت پورې خپل مرستو ته دوام ورکوي تفصیل په راپور کې
پینټاګون نن د فبروري په 14مه یو ځل بیا له اوکرين سره د یو مهالم راستو پرجمنه ټینګار وکړ او پر دې هواد د روسیې د یړغل د کلیزې په مناسبت له کیف سره د 2 میلیارډ ډالر مرستې نوې بسته اعلان کړه پینټاګون نن په یو خبر پانه کې هم درز ژمنه وکړه چې نور مهمات او په اسري ټکنالوژي سمبالي څو ډوله کوچنۍ بي پيلوټه الوتکې به هم اوکرين ته ورکوي د اعلان یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر جو بایدن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او له اوکرين سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه د پینټاګون په خبر پانه کې راغلی چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د ایران د بي پيلوټه الوتکو په ګډون د ډرونونو د بیلابیلو ډولونو مقابله وکړي له نننی اعلان سره له اوکرين سره د امریکا د مرستو ټوله کچه له 2.5 میلیارډ ډالر واوخته پر اوکرين د روسیې د يرغل د لومړی کلیزې په مناسبت د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم وویل چې هواد به د ارتیا تر وخت د اوکرين کلک ملاتړ ته دوام ورکړي کاغلی شولتز نن په یو ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکرين د خلکو ضرورتیا ده چې څنګه د خپل هواد د خپلواکۍ دفاع کوي کاغلی شولتز زیاته کړ چې له اوکرين سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارډ ډالر اوخته خو دا یادونه هم وکړه چې حکومت به تر وسی وسیحت وکړي څو د اوکرين جګړه د ناتو او روسي ترمنځ په جګړه بدل نه شي د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم نن په یو وینا کې د تورته سرګندونې وکړې خغلی شتاینمایر زیاته کړه جرمني اوسمهال په اروپا کې د اوکرين تر ټولو لوی ملاتړی دی بلخوا چین له روسي او اوکرين دواړو غوښتي دي چې سمدستي د سولې خبرې پیل کړي چین د خپل هغه پلان جزئیات نن اعلان کړل چې دولس فقرې لري او په هغه کې د سیاسي حل غوښتنه شوی د هیواد پر ټولو ښکېل وړخونو غکړی چې د روسیې او اوکرين ملاتړ وکړي څو په خپلو کې ګډ کار سره وکړي او سمدستي د سولې خبرې پیل کړي خو لویدیز چې پیکینګ د مسکو متحد غني د دې طرحه په اړه خبرداري ورکړي لویدیز تور لګولای چې چین روسیې ته وسلې ورکوي خو چین دا تورونه رد کړي دي
اوس هم د ټکنالوژي د نړۍ یو مطلب ساينس په هانو د جیمز ویب ټلسکوپ هم راسته داسې کهکشانونه کشف کړي دي چې تر بیگ بانګ سلګونه میلیونه کاله مخکې خلق شوې دي تفصیل په دې راپور کې
ستورپیژاندو د ستورو یو ټولګه کشف کړي چې ګومان کیږي ستر کهکشانونه دي چې تر بیگ بانګ له 1500 میلیونه تر 800 میلیونه کاله مخکې رامسته شوې دي د دې څېړنې پر اساس چې پایلې ساينس مجلې د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې د ستورو د پنځیر بهیر د فضا د رامنځته کېدو په لومړیو کې ډېر چټک او د ستر کهکشانونه د دې ډول بهیر محصول دي که څه هم جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ تر دې پخوانی کهکشانونه هم تشخیص کړي چې لرغونتوب یې تر بیګ بانګ کابو 300 میلیون کاله وروسته اټکل کیږي. خو د دغو شپږو کهکشانونو ستروالی او بلوغ د ساینس پوهانو د حیرانتیا سبب شوی دی. د استرالیا په سوینبرن پوهنتون کې د دې څېړنې مسؤول ایوو لابی او همکارانو یې د خپلو څېړنو په پیل کې ګمان کاوه چې ښایي څو کوچني کهکشانونه به کشف کړي. د نړیوالو خبري آژانسونو ته وویل که څه هم اکثره کهکشانونه چې د فضا په دې برخه کې دي لا کوچني دي او د وخت په تېرېدو لویږي. څو خورا ستر کهکشانونه په چټکه د بلوغ پړاو ته رسېدلي دي. د ساینس پوهانو په وینا داسې ښکاري چې د دغو شپږو سترو کهکشانونو د هر یوه وزن زموږ د لمر 2 میلیارد برابره ډیر وي. د هغوی یوازې د یوه کهکشان د ټولو ستورو وزن تر لمر 100 میلیارد برابره دی. ایوو لابی او همکارانو یې په پیل کې شک درلود چې د دوی د څېړنې نتیجې به له حقیقت سره سر نه خوري او د شیدو لار له کهکشان سره په یوه اندازه بلوغ ته رسېدلی وي او د فضا د رامنځته کېدو په لومړي پړاو کې به هم موجود و. د فضایي اجرام دومره ستر او نورانی و چې څېړونکو فکر کاوه تېروتنه یې کړې ده. د کهکشانونو په اړه څېړنه د جیمز ویب فضایي تلسکوپ د معلوماتو پر اساس شوې ده. جیمز ویب چې د ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په همکارۍ په نږدې 10 میلیارد ډالرو جوړ شوی، څه باندې یو کال وړاندې فضا ته ولېږل شو او د هابل تلسکوپ ځای یې ونیوه چې نږدې 23 کاله پخوا فضا ته استول شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او د ماشومانو مشران په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون په وجه ستونزې کوي. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
د نورستان په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزی ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده، وایي کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته 4 او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولې شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلې شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به ویل کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کې دوړان دی به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون، د فرشونو نشتون، د کتابونو مشکلات، دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو، څنګه تر تاسو مشکل هم رسو دی. یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوي چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه واده به کله پوره کیږي.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د اروزګان کندهار پر لاره موټر چلوونکي وایي د دغې لوی لارې د رغولو لپاره یې پر لپسې غوښتنې هم د تېر او هم د اوسني حکومت مسؤولو چارواکو له پامه غورځولي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دولت له پامه غورځولي دي. دا خلک چې زړونه یې له ګیلو ډک دي وایي له تیرو څو لسیزو راهیسې د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو وایي د هیڅ وخت واکمنو یې ږغ نه دی اورېدلی. رحمت الله چې د یادې لارې پر سر غټ بربري موټر چلوي، د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د هغه ستونزې یادونه وکړه کوم چې هر ځل دی پر دغه لارو سره مخ کیږي.
نو موږ ته چې لاره جوړه شي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه، زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارو نه. که لاره جوړه شي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچوو نه، کرایه به زموږ ورسره ارزانه شي نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د وروستۍ ورښتون له امله هم دغه لاره لا نوره هم خراب شوې ده. موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستي ورښتون له امله د غلار لا نور هم خراب شوې ده، او دی له سختو ننګونو سره مخ کړی دي. محمد قاسم چې پر یاد لار موټر چلوي، د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل هغه څه چې د پر یاد لار غټي برته مستری انتری اخلي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی موټر رسیدلې، مشتونیه کګر سره د خپل بچانو د غلار غټي روزانه را پیدا کی. لشپی دل تکو لشپیال تکو شلشپی کیږي، په شلشپی کې وا پیره کو په پیره کې مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیږي. وشتنه مده د چیز مر سره جامکاری و کی دا دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتیږي. بشکی
دغه موټر چلون کې او مسافر وای پر دغه لوی لار هر ورځ سلګونه بارودن کې او مسافر وډن کې موټر تاګرا تا کوي، او دا د اورزګان او کندهار یوازنی ترانزیتی لار ده. دی له مسولینو غوښتنه کوي چې یاد لارې دی په اساسي توګه ورته ورغول سي.
لار خو ډیره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسي بیرته هغه د بینه یو سی هغه خراب سي نه. نو لار مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي وروره، د تیر جنگو کې 130 کیلومتره لار ده وروره، شنه لار نه ده، نو مشکلات ډیر سخت جوړ کړی دي. ولې موټر ته واریز رسیږي وروره، سواری مر سره په مشکل کې، نو د لارې مشکلات چې ډیر زیاتې.
خو سیمه ایز مسولین د موټر چلوونکو او مسافرو ستونزې مني، او زیاتوي چې د یادې لارې د اساسي رغولو موضوع یې له ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د اروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست رئیس نظام الدین نظامی وایي اوس هم د یادې لارې د رغولو چارې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ریاست الوزرا لومړي مرستیال اروزګان ته د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د یادې لارې اساسي رغونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د رغونې چارې نه دي پیل شوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تک چې کډر ولسوالۍ څخه خبر سره کوم، ورځ مر طالبان څخه دا غوښتنه ده په لیاز خدای زندور ته غواله وکړي دی او په ترتیب ورته برابر کړي دی. او ولې په سوی ولایتو کې سو پروژې پیل سولې غوښتنه کار ده مو دا بیا ته پرې شوې. زموږ غوښتنه ده د رادیو څخه دا غوښتنه مش پیغام نه شریک ده شل کال ته ساتل پټول چې دا زندور خلکو د غزګي څخه جهاد شروع دا غزګي څخه کارونه شروع سکمالات د غزګي کړنه نو ولې په ټول ولایتو کارونه شروع دي ټول وسوالي شروع دي. دا غزن دا ور دا غس وچ پات دي ګر د خلجه برسوي دي دا غس در بدر دي دون ستړي مونږ کې کده چې ولانه ورته جوړيږي. کله مونږ دا غلشتل مور پیغام نشر کی او طالبان په خبر سره د خپل مشران سره د وطن د قومي مشران سره غوښتنه دا غل چې پکړه کوته ولري دا کار ته چنګونج کی وسی هي کارونه خراب دي. مونږ پیغام نشر کی او سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه خواهش ته چې دا کوم مهاجر د پاکستان یا د بل هیواد څخه افغانستان ته راغلی دی، دغه د مرستو لړۍ مخکې روانه اوس بنده سوې ده، چې دا څه لامل دی؟ دا ولې زموږ سر نه پخلاصیږي؟ نو دا خلک خواران به شی نه لري، نو لیکلی دی او مرستې نه ورسره کوي. که په دا معلومات راته وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زعیم الادی ہلمن ولایت د سنگین ولسوالی څخه خبر کوم. ولایت د ہلمن په سنگین ولسوالی کې چې هر څومره چې او نمانه جی زموږ نمانه نشته کېږي او د مسکینانو نمانه نشته کېږي. مرزا زادی راځي د دایي له دې چې دا زموږ پیغام نشي کې. والسلام دې په خیر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د خبرونې دوی منیمایت راورسیدو ورزو هم په دې برخه کې د ازادۍ میلما ځنګړي مرکی او روخو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. د ترخم دروازه په مشروط ډول پرانستل شوه. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي د ترخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانستل شوې ده. اعلامیه کې راغلي دي یاد دروازه د دواړو لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان څخه پاکستان ته د اوختونکو پاکستاني مسافرو لپاره پرانستل شوې. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ترخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د ترخم دروازه طالبانو د سلواغې په دیرشم وروسته له هغې وتړله چې پاکستانی لوري او افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه. د اروپایي ټولنې جیکپوړی استازی جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونه د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی د په ان داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منځوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل ردوي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی وو. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیان ټول شمیر 230 ته راټیټ شو چې اتلس نوري هم د سپارلو وړ دي. او نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه يرغل نمړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدي وغانده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی، خو ایران، چین او هند د هغو 33 هیوادونو په ډله کې دي چې پریکړه لیک ته یې د رایې له ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ.
د ازادي میلما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه میلما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اما غی زیکی چلورم او پینزم مشپاگم سنف ویلی پا سرخود که بیا اوام سنف پا کابل که ویلی ده. بیا میاتم ندولسم پوری پا سرخود ولسوالی دی فقلا لیسا که درس فیلی ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چی شروع شو بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پندو سم کال که. نو پا کابل پوانتون دی ساینس پوانزی دی مادن و جیالوجی پسانگ که می درس ویلی. نو زمنگا دی پوانتون مغا اول کالو چی کودتا و شو پا افغانستان که. بیا پل تخنیک پا څلورم ملاله کې وم او په اول منزل د درې ملاله کې چارالي ونیولې وه لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
یعنې دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه؟
هو، د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده وو، سبا شپږ بجې یا خدای مهربانۍ شپه به نه به مخکې وو، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، موږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویلې چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي موږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه را لکه جیک شه د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه دوه ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو، اخوانیان چې وو، زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال وو، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه، هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې وو بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو، موږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې، یو موږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ خوړه، یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی و هدي و دې خلکو همصنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو، هغه موږ سره وو، یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ تحصیل وو څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، بیا عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
دلیل چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلبات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت مادن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکاڼی اخیسته، تل په نوم باندې یو مادني تیږه ده. نو مونږ یې را ولېږل، او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ولي، بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم. بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفق شوی، ما سبای وتلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ ما ځم کار ته. وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلآباد کې وم. ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد، پاکستان ته لاړ. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید، وایي ته ژوندی هلک. زه په غې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقې اده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی وم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړ ده.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنده وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت وو. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی، او د کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، اووم سن کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی، هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې، یو اخبار چاپېده ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
خصنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال خبر چلاوه بیا زه یو کال بن وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته.
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې، دا مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تور شوی و، خدای دې وبخښي، هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور پنځه کاله کار وکړو، په جیولوجي کښې مته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو هلته بیا په هغه کښې کار کاوه، د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه ملته، بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و، نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه وات ساعت به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتما ښه و، ځکه چې رسمي مامور وی.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي د تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله،
راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته لاړ دي. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړه د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما یو ډاکار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې و، په شمال لویدیځ کښې و، په شمال ختیځ کښې ډېر ځایونو کښې چې و، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستان و ملګري و. بیا دا کار ما وکړ، د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو کو 15 کاله دا کار وکړو، دا تام را ټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو بادشاهي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هماغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروی وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، د سروی وکړه، هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره د شي ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروی تاسې فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک م ورکړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل، دا څنګه و دا خبره. زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک راپسې رانغل. دلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، واتلس کاله معلم وم. دلته د مختلفو مضامینو، خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې، هغه راغلی و خبرې وکړې، د افراسیاب پاټک راغلی و د پاکستان نه، استاد طارق راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و، دوی په کې ګډون کړی، د خبرې په کې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به یو هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کو. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم، لاسته نه ورځي. مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې مګولې کو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پرې آمادګی نه ده شوډل سي چاپ کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخونه کړې ده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کې دې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي کې نه خلک ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپل؟
زه فکر نه کوم چې په خپل پښتو کوم، ځکه دا په خپل زه پښتو کوم. دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې دا وتخم کوتا خبرې کما د وخته پاسېدلې نه وای مانه شو اورېدلې. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همیشه بای ا دې ملایم لا ویلې چې زه پاسېدلې ما هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نشم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 دوویشت، یولس، صدرویشت، شپاش سو یو. شمیره بیا تکراروم، سیپر، سیپر، چلور سو شل، دوویشت، یولس، صدرویشت، شپاش سو یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.